ترمینه مخکې لس بجې دی. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې او ساعت خپرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان د هماهنګې د ځوانانو د هماهنګې ملي مرکز وایي چې د 2014 کال تر پای د انتقال د پروسې لپاره ټاکل شوې نېټه باید بدله شي. دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه درته نور مهم رپورټونه هم لرو. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د امریکا ولسمشر وایي د قذافي وژنه د نړۍ دیکتاتورانو ته دا پیغام رسوي چې خلک ازادي غواړي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد زبیر شمن څخه اورو.
چارواکي وایي په پروان ولایت کې تېره شپه د تیلو د یو ټانکر په چاودنه کې 40 کسانو ته د مرګ ژوبله رسیدلې ده، خو ممکن تلفات تر دې هم لوړ وي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي دا ټولنه به له افغانستان څخه د لریوالي سیاست بیا تکرار نه کړي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د لیبیا وژل شوي واکمن معمر قذافي په لیبیا کې د ډیموکراسۍ د راوستلو فرصت له لاسه ورکړی و. د خبرونو تفصیل: په پروان ولایت کې تیر شپه د تیلو یو ټانکر چاودلې، چارواکو تر زپوري پکې 40 کسانو ته د مرګ ژوبلې رسیدو خبره تایید کړي او ممکن تلفات تر دې هم لوړ وي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې پیښه تیر شپه د بګرام په 200 کې شاوخوا پاتنیمو بوجو شوه. د پروان ولایت د امنیت قمندانې د امنیت امیر جنرال فایض سید خیلی ازادي راډیو ته ویل چاودنه د هغه ماین لامل شوه چې مخکې د تیلو په ټانکر ورسري کړای شوی و. هغه ویل لومړی د دې ماین چاودنې ټانکر سوری کړی او چې کله د سیمې خلک یې تیل وړلو ته راغله نو ټول ټانکر اور واخیست. د پروان د ملکی روغتون سرطبیب عبدالولی قادری ازادي راډیو ته ویل د روغتون ته درې مړي او درش ټپیان اور رسیدلي او د روغتون پرسونل بیګاش پټوله د ټپیانو په درملنه تیر کړي. راپورونه وایي د پیښې یو شمیر ټپیان د بګرام روغتون او کابل ته هم انتقال شوي او ښایي د مړو او ټپیانو شمیر تر شپېتو پورې وي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي د ټولنه به له افغانستان څخه د لریوالي سیاست تکرار نه کړي او د دغه هیواد له خلکو سره به په بیلابیلو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. ویاګوس اوکاس پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې اروپایي هیوادونه غواړي افغانان ډاډمن واوسي چې دا ټولنه به په سیاسي، پراختیایي او روزنیزو برخو کې له هغوی سره ولاړه وي. د بلخ چارواکي وایي متحده ایالاتو د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د دهودایدي ولسوالۍ په سیمه کې د بیارغونې پروژو سلګونه زر امریکایي ډالر لګولي چې ډېرې دا پروژې د ښوونې او روزنې په برخه کې دي. دوی همداراز وایي چې د دې مرستو له وجې په دهودایدي ولسوالۍ کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي ستونزه هواره شوې ده. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي: یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 50 شپږ پوله، یو اروپایي یورو 65 افغانۍ او 10 پوله، یو سټرلینګ پاوند 65 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 530 افغانۍ. اوس پام وکړئ د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي د لیبیا وژل شوي واکمن معمر قذافي په لیبیا کې د ډیموکراسۍ د راوستلو فرصت له لاسه ورکړی و او د هغه وژنه په نړۍ کې د ټولو دیکتاتورانو لپاره یو پیغام دی. دی وایي دا هغه څوک چې د 40 کلونو لپاره خپل هیواد په ویره کې ساتلی و، له تروریزم یې ملاتړ کاو. هغه د عرب پسرلي په ترڅ کې دا فرصت درلود چې په نهایت کې واک پرېږدي او په سوله ییزه توګه دیموکراسۍ ته انتقال شي. موږ ورته لوی فرصت ورکړ خو هغه په ښکاره دا کار ونه کړ. تاسو به ونه غواړئ چې د هغه په شان د چا خاتمه واوسي، خو زه فکر کوم دا د نړۍ دیکتاتورانو دا پیغام ورکوي چې خلک غواړي آزاد واوسي. ولسمشر اوباما دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د لیبیا د انتقالي شورا مشران وایي د قذافي او د هغه د زوی جسدونه پرون په یوه دښته کې په نامعلوم ځای کې خاورو ته وسپارل. بل لور ته د قذافي یو بل زوی سیف الاسلام لا هم ژوندی دی او چارواکي وایي چې هغه د لیبیا په جنوبي صحرا کې اوسیږي. د تونس د انتخاباتو یو برخه رسمي نتایج ښیي چې منځلار اسلام پاله ګوند النهضه به یې وګټي، خو د اکثریت په ترلاسه کولو کې بیا هم پاتې راغلی. دا ګوند لا دمخه ادعا کوي چې انتخابات یې له خپل سیال پی ډی پی ګوند څخه ګټلي او سیال ګوند یې خپله ماتې منلې ده. النهضه ژمنه کړې چې په هیواد کې به د سیکولرې ډیموکراسۍ ملاتړ وکړي. د اروپایي اتحادیې څارونکو په تونس کې پرونی انتخابات سایلي او شفافې بللي. دوی وایي چې یوازې د ډېرو لږو بې نظمیو راپور ورکړل شوی دی. د اروپایي اتحادیې څارونکو چارواکو ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي دا انتخابات رضایت بخونکي وو. په تونس کې د یکشنبې د ورځې انتخابات د سیویرای شورا لپاره شوي دي چې هغه به د یوه کال په موده کې د نوي اساسي قانون پر مسودې کار وکړي. دا به همداشان د 2013 میلادي کال په لومړیو کې تر نورو انتخاباتو پورې شي. د راتلونکي کال په وروستیو کې به ترسره شي. نوی حکومت او د انتقالي مشر هم انتقالي مشر هم تعین کړي. د مصر دولتي خبری آژانس مینا وای د مصر یوې محکمې پر دستور ورکړی چې هغه میلیونونه مصریان چې له هیواده بهر ژوند کوي کولی شي د خپل هیواد په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړي. د مصر د پخواني ولسمشر حسن مبارک د واکمنۍ په وخت کې هغو مصریانو چې له هیواده بهر ژوند کاوه رای نه شو ورکولی. په مصر کې به د تېرې فبروري میاشتې راهیسې چې د حسن مبارک 10 کلن واکمنۍ پکې پای ته رسېدلې د نومبر په 28مه لومړني پارلماني انتخابات ترسره شي. د یو اټکل له مخې 8 میلیونه مصریان له خپل هیواد بهر اوسیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د یمن جمهور رئیس علي عبدالله صالح پرون په صنعا کې د امریکا سفیر ته ویلي چې په خپل هیواد کې له سیاسي نارامیو وروسته به په خپل ژمنې ولاړ دی او له خپل موقف څخه به لرې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولند د علي عبدالله صالح د خبرې هرکلی وکړ، خو ویل چې هغه باید د هغه څه په اړه چې ژمنه یې کړې عمل وکړي. علي عبدالله صالح تر دې د مخه د خپل استعفا د امکان په اړه خبرې کړې وې، خو تر اوسه پورې عملاً دا اقدام نه دی ترسره کړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له صالح څخه وغوښتل چې سمدستي د قدرت د انتقال پروسه پیل کړي. د ترکیې د ختیځې زلزلې ځپلې سیمې په یو زندان کې بلوا پای ته رسېدلې. زندانیانو د وان په زندان کې وروسته تر هغې له ساتونکو سره جګړه وکړه چې د زلزلې له ټکان سره د زندان د نړېدو ویره پکې خوره شوه. یو کورت پلاوی قانون جوړونکي نظمي غور چې له زندانیانو سره په خبرو کې دخیل و وویل په موقته توګه بل زندان ته د زندانیانو پر انتقال موافقه شوې ده.
د
یوای په زندان کې موجود بندیان به د ښار بل زندان ته انتقال کړای شي. دا د دې ستونزې موقت حل دی. د دې مخ کې پولیسو پر هغو کسانو چې د زندان بهر غونډ شوي وو اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ. ترکی رسنو راپور ورکړ چې د یکشنبې په ورځ د زلزلې له امله د زندان یو دیوال ونړېده او 200 زندانیان له زندان څخه وتښتېدل، خو له دې ډلې څخه 50 تنه وروسته له هغې چې د خپلوانو احوال معلوم کړ بیرته زندان ته ورغلي دي. د روسیې د یو چارواکي له قوله پرون وویل شوی چې روسیې ایران ته یو شمیر ګرځنده پرازیت شیندونکي لیږلي او په راتلونکي کې د ورته وسایلو د لیږلو په اړه خبرې روانې دي. د روسیې یوې خبري رسنۍ بریلان له قوله چې د روسیې د پوځي او تخنیکي همکاریو د موسسې د مشر مرسیال دی وایي دا پرازیت شیندونکي یوه دفاعي وسیله ده او دوی به د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د وسلو د خرڅولو په اړه له اوسنیو لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه ونه کړي. د خبرونو پای.
لس بجې او 8 دقیقې دا ازادي راډیو ده. د روانې خبرونې په دوام کې د دې موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدلی شئ چې د افغانستان د ځوانانو د هماهنګۍ ملي مرکز وایي چې د 2016 کال تر پای د انتقال پروسې لپاره ټاکل شوې نیټه کې باید بدلون راشي. دغه راز اوري چې د جمعیت العلماء اسلامي افراطي ډلې مشر یعنی د پاکستان د جمعیت العلماء اسلامي افراطي ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې په پاکستان کې د تشدد لار نه بلکې د بسولیزه مبارزه کوي. په دې اړه درته یو مفصل رپورت لرو. د کابل چاپ مطبوعاتو کتنه کو او په ریبیا کې د معمر قذافي د وژنې او په دې اړه د روسیې د سخت عکس العمل له مو هم خبرو. د خبرونې دوم برخه بیا کورکلی او ګوړی اچار تفریحي پروګرام ته ځانګړی شوی. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو سیمو کې په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې اوریدل شي. په داسې حال کې چې ویل کېږي د 2014 کال تر پای د انتقال پروسه به بشپړ شي، خو د ځوانانو د هماهنګۍ ملي مرکز بیا وایي چې باید په دې نیټه کې بدلون راشي. د دوی په وینا له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د انتقال د لیږد پروسه چې په 2014 کال کې بشپړیږي د افغانستان د دریم ځل انتخاباتو سره برابرېږي چې دا کار به خلکو ته ستونزې برابرې کړي. د دغه مرکز چارواکو همداراز له حکومت نه وغوښتل چې د سولې په برخه کې هم له سره کتنه وکړي. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د ځوانانو د همغږۍ ملي مرکز وایي چې که چیرې د قدرت د لیک پروسه په 2014 کال کې بشپړه شي، نو دا به د افغانستان د دریم ځل له ټاکنو سره یو ځای شي، چې دا کار به په ټاکنو کې د خلکو برخه اخیستنې ته ستونزې پیدا کړي. د ځوانانو د همغږۍ ملي مرکز وایي چې که چیرې د قدرت د لیک پروسه په 2014 کال کې بشپړه شي، نو دا به د افغانستان د دریم ځل له ټاکنو سره یو ځای شي، چې دا کار به په ټاکنو کې د خلکو برخه اخیستنې ته ستونزې پیدا کړي. د دغه مرکز چارواکو د سه شنبې په ورځ په غونډه کې چې د ګڼ شمېر نورو ټولنو ځوانانو هم پکې برخه درلوده وویل چې باید د قدرت د لیکت پروسه یا له 2014 کال نه مخکې او یا هم وروسته شي. د دغه مرکز مشر محمد سنگر امیرزی ازادۍ راډیو سره په یو مرکه کې داسې وویل:
دو مسلې بسیار بزرګ افغانستان در
د افغانستان دوه لوی مسلې په یو وخت کې ترسره کېدای شي، ځکه خو موږ وړاندیز کوو چې د قدرت د لیک پروسه د یو کال وړاندې شي، سو زموږ هدف لټاکنو ډیر قوي ووسی او زموږ ټول فکر یوې موضوع ته واړوي.
پر یک موضوع بسیار متمرکز شویم.
د دغه کانفرنس ګډون کوونکو د حکومت په ځینو نورو کارونو هم بحثونه وکړل او په هغو یې نیوکې وکړې. د ځوانانو د همغږۍ ملي مرکز په حکومت اداري فساد ته د نه پاملرنې په برخه کې هم تور ولګاوه او په افغانستان کې د سولې په پروسې هم نیوکې وکړې. د دغه مرکز یو غړي شاهدالله صافی وویل چې افغانستان د سولې په پروسه کې پاتې راغلی او له حکومت نه یې وغوښتل چې د سولې په برخه کې په خپله تګلاره کې بدلون راولي.
زمون غوښتنه دا ده چې د سولې پروسې ته باید ادامه ورکول شي، خو بڼه شکل دغه چوکاټ باید تغییر ومومي. کومه د سولې پروسه چې اوس روانه ده هغه تاسو بهتره معلومه ده چې شپږ کاله مخکې د ملي پخلاینې پروګرام د حضرت صاحب الله مجددي په مشرۍ باندې عین همدغه پروسه د سولې علي شورا همغه برنامه پر مخ باندې وړي. هغوی هم داسې یو خاص ایډیا او نظر او فکر د سوري راوسل لپاره نه لرل دوی نه لري. زموږ غوښتنه دغه ده چې بڼه او شکل باید دغه سولې د پروسې تغییر ومومي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي هم د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني تر وژل کېدو وروسته په افغانستان کې د سولې په برخه کې هلې ځلې بې ګټې وبللې. بل لوری نړیوالې ټولنې هم د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره له افغان دولت سره مرسته کړې، خو داسې نیوکې هم شته چې افغان حکومت ونه شوه کولای چې له دغو پیسو نه د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره کار واخلي، بلکې افغان حکومت خو د سولې د عالي شورا مشر په ګډون یو شمېر نور سیاسي مشران هم له لاسه ورکړل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د جمعیت العلماء اسلام افراطي ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې د تشدد لارې د مبارزې غندنه کړې، ویل دي چې دا ګوند به له دې وروسته په پاکستان کې د اسلامي شریعت د نافذولو لپاره له سوله ییزې لارې مبارزه کوي. څه پېښ شول چې د توندلارې مشر چې تلې په افغانستان کې د جهاد او جګړې سپارښتنه کوله ناڅاپه خپل دریځ بدل کړ. امریکایي چارواکو له څه مودې راهیسې پر اسلام آباد فشار زیات کړی که د افراطي ډلو پر ضد عملیات ونه کړي نو د امریکا پوځ به یې پخپله وکړي. ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د مولانا فضل الرحمن څرګندونې د هغو سیستماتیکو هلو ځلو برخه ده چې پر اسلام آباد د لویدیځ د فشارونو له زیاتېدو وروسته په پاکستان کې پیل شوي دي. دې موضوع ته احمد تکل په یو تفصیلي رپورټ کې کتنه کړې.
د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د تېرې یک شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د تشدد له لارې مبارزه غندي. نوموړي یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د ده ګوند به د اساسي قانون مطابق له دیموکراتیکو لارو چارو د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره چې په پاکستان کې د اسلامي شریعت انفاذ دی مبارزه وکړي. مولانا فضل الرحمن چې دای او ګوند یې د طالبانو له سرسختو پلویانو څخه ګڼل کېږي د هغه سند یادونه وکړه چې د ده په وینا د پاکستان ټولو مذهبي ګوندونو په ګډه خپور کړی.
په دې سند کې د ټولو اسلامي ګوندونو ګډه پریکړه راغلې او هغه ده چې موږ د اساسي قانون او د هیواد د نورو قوانینو په چوکاټ کې د غیر وسله والې مبارزې غوښتونکي یو. د دیوبندي مکتب د عقایدو له مخې پر دې موافقه وسوه چې موږ به په پاکستان کې د وسله والې مبارزې پر ځای د اساسي قانون او سیاسي پخلاینې لاره تعقیبوو.
مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د طالبانو د جګړې په اړه هم نظر څرګند کړ او وی ویل چې دوی د افغانستان پر خلکو خپل نظر نشي تحمیلولی، خو زیاته کړه چې له امریکا سره د مخالفت په برخه کې د طالبانو ملاتړ کوي. د زیاته کړه دا د طالبانو خپل کار دی چې په څه ډول امریکایانو سره جګړه کوي. خو د پاکستان د حکومت پر ضد د پاکستانی طالبانو د مبارزې په اړه ده وویل چې په پاکستان کې د طالبانو کوم منظم او یو موټی تحریک نشته. دا افراطي مذهبي مشر په پاکستان کې له سوله ییزې لارې د مبارزې سپارښتنه په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد ځواکمن پوځ او کمزوری ملکي حکومت د امریکا لخوا تر سخت فشار لاندې راغلی. د تیرو څو لسیزو جریاناتو ثابته کړې چې کله هم پاکستان له حقیقي ستونزو سره مخ شوی، د دې هیواد اکثریت سیاسي او مذهبي ګوندونو لکه څنګه چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل وایي، له پوځ او حکومت سره یووالی ښودلی څو د پاکستان د بقا په وړاندې هر راز تهدید له منځه یوسي.
زه فکر کوم دا تر ډېرو کلو وروسته بیا هم د پاکستان لپاره پیچلی او مغلق حالت دی. بنان د دې دغه کانفرنس یا اوس څرګندونې دا شاید د دې څرګندونې وي. نو طبیعي خبره ده چې دوی زیاتره سیاستمداران کوشش کوي چې مخصوصا اسلامي جماعتونه خپل نظریات د افغانستان په رابطه باندې واضح کړي او د پاکستان په باره کې خبرې وکړي. نو دا شاید دغه اوسنی فشارونو ته په جواب کې یو غبرګون وي.
د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له وجل کېدو وروسته چې له افراطي وسلوالو سره د همکارۍ په برخه کې د پاکستان پر پوځ د لویدیز انتقادونه زیات شول، نو یو ځل بیا دې ته اړتیا لیدل کېده چې د پاکستان سیاسي او مذهبي ډلې له حکومت سره خپل ژبه یو کړي. د لویدیز د تورونو له زیاتېدو سره د پاکستان حکومت او ګوندونو هم خپل مقاومت او د فشار په وړاندې غبرګون زیات کړ، او د دې لپاره د پاکستان پوځ او حکومت له هیڅ راز هڅو ډډه ونه کړه. کله چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز ادمیرال مایک مولن تیره میاشت په سنا کې په خپلو څرګندونو کې په ډاګه وویل چې د پاکستان پوځ او د پوځي استخباراتو اداره ISI د حقانی شبکې ملاتړ کوي، نو په شمالي وزیرستان کې ډیره د حقانی ډلې مشر سراج الدین حقانی د لومړي ځل لپاره له رسنیو سره د خبرو ډګر ته راوېستل شو او ویل چې دای په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دننه دی. د ډیرو څارونکو په نظر د سراج الدین حقانی دا څرګندونې د پاکستان د پوځ لخوا د تنظیم شوي تبلیغاتي کمپاین یو برخه وه. د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپای
دا دوی ته ویل شوي چې همدغه سې ووایي دا واضح وه چې پاتې لمدې انکار نه حقانی په سفارت د امریکا او په دې و په غبلډین کې څو موده مخکې ځای نیولی و او حملې وکړلې، بیا پات لري اعلان کړي چې زه په داخل د افغانستان کې. نو اوس هم کله چې غربیان د پاکستان خواته دا بیلګه وروړي چې دا تاسو په ګلاس لري، دوی د غوپ واسطه وایي چې نه موږ هلته نه یو دلته یو.
له دې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر اسلام آباد تور ولګاوه چې په افغانستان کې له نااهلو عناصرو سره اړیکې لري، او زیاته یې کړه چې پاکستان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو د وروسته دورې په اړه ناسم تصور او ناوړه اهداف لري.
Our goal of being able to transition out of Afghanistan
زمون دا هدف چې افغانستان نه د وټلو توان پیدا کړو په یو ډول سره د پاکستان له خوا سم درک نشو. زما په نظر دوی لمخ کې دا قضاوت کړو چې د افغانستان راتلونکي به څه ډول وي، او د دوی د قضاوت یو برخه ده چې لزینو نامطلوب عناصر سره چې دوی په نظر له افغانستان د نړیوال ائتلاف له وټلو وروسته خای وخت ورسیږي اړیکې ټینګ کړي.
After coalition forces have left.
کله چې د امریکا ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سناتورانو او نورو مقاماتو پر پاکستان انتقادونو ته زور ورکړ، نو د پاکستان صدر اعظم د ټولو ګوندونو غونډه راوبلله. هغه مهال د سیاسي چارو کارپو او ژورنالیست رحیم الله یوسفزی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته وویل چې د ټولو ګوندونو د کانفرنس ګډونوالو ټولو د پوځ پر پله پل کېښود، او څرګنده شوه چې پوځیان د افراطي وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري. خو په واشنگتن کې د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې د ټولو ګوندونو د کانفرنس په اعلامیه کې د حکومت د دریز لملاتړ سره سره په پاکستان کې د روانو پالیسیو په وړاندې مخالفت ډیر پراخ دی.
په دې کې شک نشته چې په وروستي اعلامیه کې دوی د پاکستان د حکومت سره ملاتړ وکړ، اما په خبرو کې چې راتلې تاسو ولیدل چې خپل نواز شریف انتقاد وکړ چې ISI په افغانستان کې داسې کارونه کوي چې دغه رسوایګان راپورته شوي دي. همدارنګه تاسو ویل چې بلوچستان پارټیګانو شرکت ونه کړ پکې، او محمود خان اڅکزي د پښتونخوا پارټي هغه خپله وایي چې ISI وغواړي د افغانستان مسله په یو میاشت کې حل کړي. دا خبرې پخوا د پوست مقابل کې یعنی غیر عادي وې. پوست ورځ په ورځ خپل هغه موقف چې خو یې درلود په پاکستان کې له لاسه ورکوي، ځکه خلک ویني چې په اقتصادي لحاظ ورځ ورځ پاکستان کې سختي راځي.
د ډیرو څارونکو په نظر د پاکستان د ټولو ګوندونو د کنفرانس اهمیت په دې کې و چې سیاسي ګوندونو نه یوازې په یوه خوله د امریکا په وړاندې د پاکستان له حکومت او پوځ سره یووالی څرګند کړ، بلکې په پاکستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو مسله هم راپورته کړه. څارونکي وایي د سولې خبرې هغه پلمه ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لپاره د امریکایي چارواکو د پرله پسې غوښتنو مخه د تل لپاره نیولی شي، او پاکستان په دې اقدام سره د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په وینا یو ځل بیا امریکایان اریان دریان کړل. د څارونکو په نظر د مولانا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونې چې په پاکستان کې له سوله ییزې لارې د شریعت د انفاظ سپارښتنه کوي هم د هغو هلو ځلو یوه برخه ده چې بنسټ یې د ټولو ګوندونو د کنفرانس په پریکړو کې دی.
د یکشنبې ورځ چې د عقرب یا لړم اتمه او د اکتوبر د میاشتې درسمه ده، په اروپا کې د ساعت له بدلون وروسته ازادي راډیو سربیره په منځنۍ څپه 1290 او FM 100.5 په لنډو څپو 190 لس 115 اویا درس 135 15 درس 108 درس 15 درس 121 څلوېښت 99 نوي 390 15 درس کیلو هرتز او 1 درس 25 شپارس 15 مترو اوریدلای شي.
حمید مومند د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه لري او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
د کابل رسپانو نن تر ډیره د استانبول په سیمه ایز کانفرنس او له 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو د تمویل په اړه موجود اندېښنې راخستې دي. خدمتګار نادلو تور رسپانه د خپل لومړي مغاټ سالیک د استانبول په غونډه کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د ګډون مسلې ته ځانګړې کړې. رسپانه په پاکستان کې د ځینو ډیپلوماټانو په حواله لیکلې چې په دې غونډه کې وسلوالو مخالفینو ته د ګډون بلنه ورنکړې شي نو دا غونډه به هم کومه ګټه ونه لري. رسپانه لیکي تر هغه چې امریکا حزب اسلامي طالبان او د حقانی شبکه له پامه غورځوي تر هغه په افغانستان کې د سولې ټینګښت یو خوب او خیال ده. خدمتګار په استانبول غونډه کې د وسلوالو مخالفینو د ګډون مسله په داسې حال کې مطرح کړه چې د ویسا خپلواکي ورسپانه په وینا ترکیه غواړي په خپل خوره کې طالبانو ته سیاسي دفتر پرانیزي، خو د ورسپانه په وینا ترکیه دا کار د طالبانو له غوښتنې سره تړلې بلل او لیکلې چې هر کله طالبانو غواړي نو سیاسي دفتر ورته پرانیزي. ورسپانه وړاندې د سولې د عالی شورا د یو غړي په حواله لیکلې چې ترکیه دا کار په افغانستان کې د سولې د هڅو د ګړندي کولو لپاره کوي سو طالبان یو ځانګړې پته ترلاسه کړي. هیواد دولت ورسپانه بیا لیکلې چې د استانبول په غونډه کې له ګاونډیو او سیمې له هیوادونو څخه په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د همکارۍ ژمنه اخیستل کېږي. ورسپانه لیکي چې اوس نړیوالې ټولنې دا درک پیدا کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات پرته په سیمه کې اقتصادي پرمختګ امکان نه لري، نو همدا لامل دی چې په دې غونډه کې بل افغانستانه بهر د وسلوالو د روزلو د بندولو په موضوع هم بحث وشي. ورسپانه په خپل وروستي تحلیل کې دا غونډه په هغه صورت کې د افغانستان په ګټه بلل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د بهرنۍ لاسوهنې مخنیوي وکړي او په رښتینی ډول د افغان سولې لپاره کار وشي. له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په اړه موجودې اندېښنې بله مهمه مسله ده چې د کابل رسپانو راخستې. ملي ارمان نه دولت رسپانه د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر کارل ایکن بیری په حواله لیکل چې افغانستان له 2014 میلادي کال وروسته د خپلو امنیتي ځواکونو لګښتونه نشي پورته کولی. رسپانه د ایکن بیری په حواله لیکي کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي نو د افغان ځواکونو لګښت به دغه هیواد له عایداتو درې برابره زیات وي. سرنوشت عدالتي ورځپاڼې هم د خپل لومړي مغغټ سلیک همدې مسلې ته ځانګړې کړې او د ایکن بیری په حواله لیکلې چې د نړیوالې ټولنې له مرستې پرته افغان ځواکونه نشي پایده. که څه هم د ورځپاڼې په وینا ایکن بیری له 2002 میلادي کال راهیسې د افغان ځواکونو د روزنې په بهیر کې ځینو پرمختګونو ته اشاره کوي، خو وایي چې د یو مقاوم ځواک رامنځته کول لا هم ګران کار دی.
د خبرونه په دوهمه برخه کې درته کور کله او د ګړې اچار تفریحي پروګرام لرو. لوی دیس د معمر قذافی وژنه په یو ظالم دیکتاتور باندې د دموکراتیکو ځواکونو بری بولی، خو روسیې په نظر د نوموړي وژنه د باور وړ متحد غیر قانوني لمنځه وړنه ده. د دې دور دوه نظرونو توپیر په مسکو کې د ازادي راډیو د خبریال ټام بل موفورت په ریپورت کې اورو چې جناقه علي کوزی برابر کړی.
معمر القذافی مړ دی، لیبیا ازادي اعلان کړي او ناتو په خپل بری خوښي کوي، خو ټول خلک په دغه حالت خوښ نه دي. د نورو په سر کې روسیا ده چې د قذافی په وژنې خپګان او خبرګون ښودلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي د لیبیا یاغیانو د جنیوال کنونشن څخه سرغړونه کړې او د پنج شنبې په ورځ یې سرت ښار ته نږدې نوموړی له نیولو وروسته وواژه. د لافروف په وینا له قذافی سره باید د جنګي بندي چلند شوی وای. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د اکتوبر په شلمه د روسیې له یوې راډیو سره مرکې کې د لیبیا د پخواني مشر د موټرو په کاروان باندې د ناتو هوایي حمله وغندله او ویل د ناتو دا حمله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې څخه زیات دی او په دې اړه د تحقیقاتو غږ وکړ.
د موټرو پر کاروان باندې له هوا څخه حمله د الوتکو د الوتنو له بندیز سره هیڅ تړاو نه لري. په دغه خاص حالت کې د بې ګناه خلکو د ژوند د ژغورلو خبره اصلا مطرح نه ده او دا ځکه چې کاروان په هیڅ حمله نه وکړي.
د فبروري له میاشتې یعنې له هغه وخت راهیسې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناتو ته په لیبیا باندې د الوتنو د بندیز اجازه ورکړې وه او مسکو یې ملاتړ کړی وه، دا د روسیې او لویدیز ترمنځ د لیبیا د شخړې پر سر لومړنۍ لانجه ده چې راپورته شوې ده. مسکو له ډېر پخوا مودې یعنې د پخواني شوروي اتحاد له وخت راهیسې له لیبیا سره د دوستۍ اړیکې درلودل. روسیا ممکن دا مهال لیبیا ته د وسلو پلورلو او د پروژو په برخو کې د میلیاردونو ډالرو تاوان وکړي. له روسیې سره زیات شمېر قراردادونه په خپله قذافي لاسلیک کړي ول. روسیه تل ټینګار کاوه چې د ملګرو ملتونو پریکړه لیک ممکن تحریف شي او پر لویدیځ تور لګاوه چې له دغه پریکړه لیک څخه د لیبیا د مشر د راپرځولو کار اخلي. په مسکو کې د یو څېړنیز مرکز رئیس الکسی موخین چې مؤسسه یې سیاسي معلومات خپروي په دې اړه وایي
یو شی چې اعلان شوی وو او ناتو ویل هغه دا و چې دوی خپل عملیات د قذافي ځواکونو په مقابل کې د سوله ییزو خلکو د دفاع په مقصد پیل کړي، خو وروسته معلومه شوه چې د ناتو د ماموریت هدف په لیبیا کې د قذافي وژل وو. په دې اړه نور شواهد هم شته او د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن د قذافي له وژلو سره سم اعلان وکړ چې په لیبیا کې جګړه ختمه شوه.
موخین وای لویدیز تل قذافي ته د یو ظالم او لوده شخص په سترګه کتل، خو روسي نوموړی تل د یو اعتماد وړ متحد په توګه پیژان.
زموږ لپاره قذافي په نړیواله کچه یو مشروع مشر و چې د واکمنۍ لپاره یې مشروعیت درلود، خو د لویدیز ځینو خبري رسنیو هغه انسان خوړونکی او جانی معرفي کړی و.
روسی چارواکو شک خودله چې له قذافي وروسته دی په لیبیا کې یو باثباته رژیم راشي او سیاسي خلا دې ډکه کړي. د قذافي له وژلو وروسته د انګلستان په ورځپاڼو کې ځینې غټ غټ سرلیکونه ولیکل شول، دا د لاکربي لپاره ول. د انګلستان د سن ورځپاڼې ولیکل د قذافي له وژلو یو ورځ وروسته. دا سرلیکونه په 1988 کال کې د پان ام مسافرونکو الوتکې ته اشاره وه چې 210 کسان پکې وژل شوي ول. خو د روسیې یو مشهور اخبار مترو په ډېر احترام یو سرلیک ولیکه ډګروال نارینه مړ شو. څېړونکي وایي په دې سربېره چې روسیې په لیبیا کې ډېر مهم او غوړ غوړ قراردادونه له لاسه ورکړل، کرملین دا بېره هم لري چې د عربو سپرلیو په نامه چې په منځني ختیځ کې کوم پاڅونونه رامنځته شوي په ګرجستان، اوکراین او قرغزستان کې د لویدیځ په ملاتړ د رنګه انقلابونو په څېر ممکن نورو برخو ته هم پراخ شي. د یژیدنفنی ژورنال مرستیال چلوونکی الکساندر ګولس وایي کرملین تل دا پاڅونونه د هیوادونو د کورنیو حرکتونو نتیجه نه بلکې د لویدیز بهرنۍ مداخله بللې او فکر کوي چې په روسیې کې هم ممکن تکرار شي.
البته د روسیې رژیم د قذافي له رژیم سره نشي مقایسه کېدای او په عین حال کې روسی چارواکي داسې محاسبه کوي چې یوه خاصه ډیموکراسي لري. د روسیې مشرتابه دغه راز وارخطا دی چې لویدیز به بالاخره په دې هیواد کې هم یو ډول رنګین انقلاب تنظیموي.
د امریکا جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکین دا اندېښنه یا بیره نوره هم هغه وخت زیاته کړه چې بی بی سي ته وویل د قذافي وژنه باید د نړۍ دیکتاتورانو ته یو خبرداری وي. د ده اشاره د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین او په خاص ډول د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ته وه.
تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو افتخاري خبريال اوسئ. من د خپل سینې له حاله خبر کړم. دا د اتصالات مشترکین کولی شي چې سربیره پر اس ام اس په زړه پوری عکسونه او ویډیوګانې او د خپل سینې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون لاره هم ازادي رادیو ته ولېږي. که تاسو د اتصالات مشترکې په ډېر اسانۍ کولی شئ. خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په 8555 9 6 6 3 شمېرې باندې ازادي راډیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو .org کې خپرېږي او ازادي راډیو تر ټولو خوته جایزه ورکوي.